خوش ندارم. سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې. زه سفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د تلویزیون دی وي په خوانی خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي د حسنا سادات مرموزي وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندان ویاند خالد زدران د حسنا سادات مړینه تاییدوي او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوی اوازې ردوي. هغه ویلي د هغې د وژنې په تړاو یو تن نیول شوی دی. د راپورونو له مخې حسنا سادات دوه ورځې مخکې په کابل کې په خپل کور کې خپل خاوند سره یوځای وژل شوی او جسدونه پیدا شوي دي. د ښځو د اعتراضي خوځښتونو د خپلواک ائتلاف یو شمېر غړو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو له زندانو د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون لپاره لاریون وکړ. دغو میرمنو له ملګرو ملتو وغوښتل چې د طالبانو له زندانه د بندي شوو ښځو د خلاصون هلې ځلې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار دغو ښځو د احتجاج ویډیو په خپله ایکس پاڼه خپره کړې او لیکلي دي افغان میرمنې اوس هم اعتراضونه او لاریونونه کوي. دا لاریون داسې وخت شوی چې لا هم 15 معترضې میرمنې د طالبانو په زندان کې دي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولیتا والز د دوشنبه په ورځ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا اغلې والز به له پاکستاني چارواکو او د نړیوالو معصول استازو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي چې هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې لستون سره مخ نشي. د امریکا متحده ایالاتونو اندېښنه ښکار کړي چې یو شمېر افغانان که افغانستان ته واستول شي ممکن د طالبانو له لوري محاکمه شي. د ایران دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب دوه پوځي سلاکاران په سوریه کې د اسرایلي ځواکونو د برید پر مهال وژل شوي دي. دا په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې لومړی ځل دی چې د ایرانیانو د وژلو راپور خپریږي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب په بیان کې د ترسره شوي برید په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. سوریه د ایران د دولتي آژانس د خبر تر خبرېدو مخکې ویل چې نن سهار وختي د دمشق ته څیرمه د اسرایلي ځواکونو د توغندیو برید شنډ کړ. وروستی خبر هم د سپورت مینوالو ته. د جرمني د فوټبال د ملي ټیم د ولس کلونو څخه کم عمره ټیم فرانسې ته په ماتې ورکولو نړیوال جام اتلولي وګټله. د فرانسې او جرمني ترمنځ د ولس کلونو د فوټبال د نړیوال جام پایلو به نن په اندونیزیا کې وشوه. جرمني او فرانسې په ټاکلي نوې دقیقو کې دوه دوه ګولونه وویل، خو په اضافي وختونو کې که څه هم چې مساوي شول نو لوبه په پینالټي دوره کې جرمني 4-3 وګټله. د ولس کلونو د فوټبال نړیوال جام د څلیرشتو هیوادونو ترمنځ د نومبر له 10 پیل شوی و. په دې سیالیو کې د مالی ټیم دوم او ارجنټین ټیم هم دریم ټیم د دریم مقام په خپلولو سره بریالي شول. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالب و معرفي ته د تلویزیون د ویان د حسنا سادات مړینې ګڼ خبریالان او فعالان اندېښمن کړي.
دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه ده، دا موضوع ټولو ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفي اغېزې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ممتاز آرا بلوچ ویلي دي طالبان د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې په مبارزه کې معاصر اقدامات نه کوي او دوی ورته اندېښمن دي، خو یو شمېر افغان شنونکي بیا بل نظر لري.
ټولې تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې ده، مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکري جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې.
په غزه کې د شنبې په ورځ د دویمې ورځې په مخه باندې د اسرائیلو لخوا سخته بمباري روانه وه.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د تلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې وایي د حسنا سادات مرموزي وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که څه هم یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د مړینې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي، خو په کابل کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران د هغې مړینې تاییدوي او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې ردوي. زدران ویلي د هغې د وژنې په تړاو یو تن نیول شوی. د راپورونو له مخې حسنا سادات او مېړه یې دوه ورځې مخکې په کابل کې وژل شوي. نور جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
که څه هم په کابل کې د یوه خصوصي ټلویزیون د پخوانی کارکوونکي حسنا سادات د وژل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د هغې مرموزې وژنې د یو شمېر خبریالانو او د ښځو د حقونو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولې دي. د افغان ښځینه خبریالانو په نوم بنسټ مسؤلین وایي چې دا قضیه باید په جدي او بې پړې توګه تعقیب شي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودې سروري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
راجی به قتل حسنا سادات باید گفت.
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ووژل شوه. په ټولیز توګه موږ غواړو چې دا قضیه په هر اړخیزه او بې طرفه توګه وڅېړل شي تر څو د حکومت امنیتي بنسټونه دا ډول قضیې تعقیب کړي.
میرمن سروری د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د افغان یوټیوبر هورا سادات له مرموزې وژنې له څو میاشتو تیرېدو وروسته یې لا هم د هغې دوسیه نه ده حل کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات د مړینې د خبر په اورېدو وروسته ویرې اخیستې او اندېښمنې دي. له دغو خبریالانو څخه نیلا ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با شنیدن خبر قتل خانم سادات بسیار زیاد
لبد مرغه چې د میرمن سادات د وژنې خبر مې واورې تقان مې خوړه متاثر شوم. په پلازمینې کې دا ډول وژنې موږ بې روحي کوي او د خپل ځان او د خپلو کورنیو دښمن په اړه اندېښمن کیږو.
روحی خود را از دست بتیم و خیلی نگران باشیم به خاطر جان خود ما و فامیل ما.
په افغانستان کې یو بلی خزینه خبریال ایمان صافی وویل
د حسنا سادات مړینه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او ترڅنګ سوال هم دی چې آیا دا مړینه خودکشي وه یا کوم چا ورته پلان کړی و، آیا دا دښمني درلودله. مثلا دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه ده، دا موضوع ټولو ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفي اغېزې کوي.
یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په خپلو ایکس پاڼو د حسنا سادات د وژنې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې دي. د ښځو د حقونو فعالانو ګلچیرا یفتلی، زهره حق پرست او مریم عزیزي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې ادعا کړې چې حسنا سادات د طالبانو لخوا د هغې پر کور تر ورتللو وروسته له څلورم پوړ ځان غورځولی دی او ځان وژنه یې کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپله ایکس پاڼه دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د عدلي طب د ازموینې پایلې ښیي چې میرمن سادات او مېړه یې د نشې په حالت کې وو او د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی هم دی. هڅه مو وکړه چې د حسنا سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د حسنا سادات د مړینې خبر د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو او د هغې د جسد انځورونه هم خپاره شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان یوټیوبر هورا سادات هم د روان کال د سنبلې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې ووژل شوه او د طالبانو د حکومت له ژمنې سره سم د نوموړي د وژنې جزئیات او لامل څرګند نه شول.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په وړاندې د مبارزې او اقداماتو په برخه کې اسلام آباد له کابل نه هیله شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل نیوز کانفرنس کې ویل په افغانستان کې د ترګر ډلو په وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه ده لیدل شوې. خو نوموړي ویل په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لام خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په وړاندې چې د دې خبره په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د زهرا بلوچ د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د پاکستان امنیتي ستونزې په خپله پاکستان پورې تړاو لري او په افغانستان کې کومه ډله پټنځای نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ ظاهرا اړیکې ترینګلې ښکاري، پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې د طالبانو له حکومت ناهیلې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه لیدل کیږي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پی په وړاندې چې د دې په خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي او خپلې ژمنې به عملي کړي. هغه بلوچ وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو پاړه ثبوتونه او غوښتنه سپارلې او هیله لري چې طالبان به پاړه غور وکړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چایا پاکستان له افغان طالبانو د حافظ ګل بهادر تر څنګ د ټي ټي پی د نورو غړو د سپارلو غوښتنه هم کړې وویل چې په دې اړه استخباراتي مسولین کار کوي او دایي پاړه نور معلومات نشي ورکولای. د 3 نومبر میاشتې په 26مه د خیبر پښتونخوا په بنو کې په پاکستانی ځواکونو له انتحاري حمله وروسته پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی مشر حافظ ګلبادر ونیسي او دوی ته وسپاري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په پاکستان کې امنیتي ستونزې او د تحریک طالبان پاکستان مسله د دې هیواد کورنۍ ستونزې یاده کړې او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزو ریښه په خپل هیواد کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکو کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هیواد افغانستان سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي، خو نه د پاکستان موقت حکومت او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي پاکستان تل د خپل بام واوري په نورو اچولي او هڅه کوي د نورو لپاره ترهګري ډلې وروزي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د امنیتی ځواکونو عمومي ویان او پوځي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته ویل
ټولې تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې د مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکری جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې پاکستان د خپل هغه بدو او مغرضو سیاستونو پایلې نن دو خپل په خپل منځ کې ګوري او دا ورته ثابتېږي چې د تروریزم نام لاتر پایلې دادی چې دوی خپل نن ورنه متضرر دي.
د امنیتی چارو یو بل پو احمد خان اندړ هم ورته نظر لري وای پاکستان دی په نورو د تورونو د پوره کولو پر ځای د خپل خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی ډېرې توریستي ډلې په خپل روزلې دي، ځینې اوس چې د دوی مقابل کې د ریس خپل کړی ده، دا د دوی کورنۍ موضوع ده. دوی ډېر قوي وسوال پوز امنیتي ارګانونه او قوي استخبارات لري د خپلو خلکو امنیت د ټینګ کړي د خپل بام واورې زموږ خواته نه راچوي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي او پاکستان ادعا کوي چې دا حمله له افغانستانه پلان کیږي. په دې هیواد کې د تحریک طالبان وروسته برید څو ورځې وړاندې د بنو میرانشاه په لوی لارو شو چې لامل یې شپاړس پاکستاني امنیتي ځواکونه ټپیان شول. له انتحاري برید وروسته په داسې حال کې چې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ومانه، پاکستان ادا وکړه چې انتحار کوونکي افغانو هغه ادا چې طالبان یې پاړه چوپه خوله دي. یادونه ده چې پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره په اړیکو او دوی ته په خوندي ځای برابرولو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت تل دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پېښور ستري محکمې پرون د سلو نه زیاتو هغو افغان کډوالو د درخواست اورېدنه وکړه چې په پاکستان کې اوسیږي او ودونه د پاکستانیو میرمنو سره شوي. د جمعې پر ورځ محکمې د قضیو اورېدنې پر مهال امر وکړ چې یو سلو نه افغان اتباعو ته د پی او سی یا د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان تذکيري ورکړل شي. د افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویل ژر به د قضیو اوریدنې تفصیلي فیصله مخې ته راشي. د بده سال کې چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت تر پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په دې اړه غلام غوس له پېښور دا رپورټ رالېږلی.
پېښور هایکورټ 109 افغان وګړو ته د پی او سي کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پېښور هایکورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بینچ د سلونه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اورېدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو ښځو سره یې ودونه کړي دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو په رڼا کې د 109 افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله چې دوی آئینی او قانوني حق لري چې دوی ته د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړي شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس پر روانو سو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلی فیصله هم جاری شي.
دې کې لاججمنت اناونس شوی دی. اناونسمنت دی چې لکه وی او چې لکه او دا دې کې څه فیصله وشوه بیا مخ کې وی لیکي نو لیکل ججمنت چې دین لا ډلیور شوی دی هغه خو نه قاضي بکینی او دې به لیکي کنه نو هغه کې په ټایم لګي تقریبا 35 ورځې او په کله دیش پک ورځې لکه چې کیسونه ډیر زیات وو نه تقریبا 120 ته پاسه کیس شو دي کې 109 یذنا اثر د پی او سی ریلیټډ ټو پاکستان اوریجن کارت.
په خبر های کورټ 109 افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو جاری کولو امر په داسې محل ورکړی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه په زور د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو عملیات پیل شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه د 300 نه زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوه کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیږلو عمل دی ودرول شي ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني غیر آئینی دی او د بنیادی حقوقو سرغړونه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې د اوربان تر ماتېدو وروسته د اسرایلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
پر غزې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرایل سخت بمباري روانه ده. د سبان دی وی اونې تر اوربان ماتېدو وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني اسرائیل د اوربان په ماتېدو ملامت کړی او اسرائیل حماس پړ کړی. د اسرائیل د نصار ډیر بریتونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرائیل وایي چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسلوال په نقشه کړی دي او پر هغوی د هوا مځکې او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرائیلی ځواکونو په دې سیمه کې یو ورځ مخکې د حواله لارې پاڼې وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دا سیمه پریشتي. د ملګرو ملتو په وینا داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څنګه خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرائیل لبنان پر کرشه د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. حزب الله چې ایران ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تن وشل شوی دی خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس سره راپور له مخې د جمعې په ورځ په جنوبي لبنان کې 3 تنه د اسرائیلي ځواکونو د ډزو پر مهال وشل شوي دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې 2 تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو په مرکزونو یې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرائیلي پوځیان وایي چې د هاوان دوی مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یوه تش ځای کې لګېدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو د اقلیمي بدلونو په اړه باندې ریپورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کړی او باید له پوهاوي د عمل پر لور حرکت وشي. په دې اړه د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما د مشرې په حواله ویل شوي دا وضعیت بې پایښته دی او ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکېل شي. د ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې چارو پوهانه وایي که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکېل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې تر ټولو له زیانمنونکو هیوادونو څخه دی. سنا کاکړه او نور جزئیات.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28م کنفرانس سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ښکېلو اړخونو څخه غوښتي چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. یوناما په اعلامیه کې چې دسمبر په لومړۍ نیټه خپره شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د دې ادارې مشر روز اوتونبایوا په حواله ویل شوې، ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکېل شي. په اعلامیه کې راغلي اغلی اوتونبایوا زیاته کړه چې دا وضعیت بې پایښته دی او افغانستان کې د اقلیم بدلون د تاثیراتو د کمولو او په دې هیواد کې د اقلیمي تاثیراتو د بدلون پر وړاندې د تطابق او استقامت رامنځته کولو لپاره منتظر نشي پاتې کېدی او په دې اړه یوازې پوهاوی بسنه نه کوي. یوناما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. په دې جمهوري نظام کې د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مشر او د ځمکې پیژندنې او اقلیمي چارو پوه احمد جاوید نور هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکېل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې له تر ټولو زیانمنونکي هیوادونو څخه یو دی. نوموړي زیاته کړه
ای امو پدیده هایی است که متاسفانه تاثیراتش مستقیم
ده هغه پدیدی دی چې لبد مرغه په مستقیمه توګه زموږ پر مظلوم و خلق واقعیس کوي او زموږ خلق به د کرنې او مالداری له اړخه له یو بد حالت سره مخ شي او دا بیا مستقیما پر حکومت پر خلکو او آن پر سوداګرو اغیز کوي.
کسایی که در بخش تجارت مصروف هستند مستقیما بالای اونا هم تاثیر میگذارن.
نوموړي وویل چې د اقلیمي بدلون د تاثیراتو د کمولو په برخه کې صنعتي او د اقلیم په بدلون کې ښکېل هیوادونه باید افغانستان په شان زیانمنونکو هیوادونو سره مرسته وکړي. یوناما د اعلامیې له مخې نږدې 40 میلیونه افغانان د پرله پسې دریم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او په تیرو 2 کلونو کې د 2 ویجاړوونکو زلزلو په ګډون نورو طبیعي ګواښونو ته د لوړې زیانمننې له امله د خوړو د نه خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم په تیره لړم میاشت کې ویلي وو چې وچکالۍ په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بله سرچینه نه لري. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28م کنفرانس یا COP 28 چې د نومبر په 10مه په دوبۍ کې پیل شوی د دسمبر تر 12مې پورې به دوام پیدا کړي. په دغه غونډه کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه د نومبر په 10مه په خپل ایکس پاڼه د ویلمې په خپرولو سره په دې کنفرانس کې د افغانستان د استازي د نه بلنې په غبرګون ویلي د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس ته په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټوکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو. په اعلامیه کې راغلي چې اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره سرچینو او دوامداره هڅو ته اړتیا ده تر څو له امله یې د رامنځته کېدونکي کړکېچ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ د چاپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خپله سیمه کې د نښترو او نورو ځنګلي ونو پر قومي تړو او ناغو ساتلی. د دوی په وینا چې د کونړ په ډیرو سیمو کې په تیرو نږدې 4 لسیزو کې په زیاته اندازه ځنګل وال شوی او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی، خو دوی اوس وایي چې چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکي دا هم وایي د طبیعي افتونو او اورلګیدنې په وجه یو څه ځنګل له منځه تللی. په دې اړه پام وکړئ له کونړه دغه رپورټ.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نختارو پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برقي اری راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېری غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریښي او نه هم خپلو خلکو ته اجازه ورکړې چې د قومونو له اجازې پرته ونه پرې کړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کېږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسېدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړۍ که نختري هغه یو مال یا 5,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه هغه اخلو، په شخصي شکل هم خلک نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل: قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس، چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل سوخ د پاره، اوس هغه بند شي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ځنګل یې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلی، خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالۍ او پکې د لګېدلو ورونو له امله یې یو شمېر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیا ته یې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن:
چپه دره ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه لپاره د اشر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغې نه ختموي. چپه چپه دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي، باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپې درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړې او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی موسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنګونو او ناامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نختارو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخیستلو، خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز امیر احمد ہلمن ولایت د کجکی ولسوالی څخه دغه پیغام پیرنم. زما د لوکل چارواکو سره دغه غوښتنه زموږ ته د کجکی ولسوالی د سپیشال په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک شیر دی افغان بیسیم.
سلام علیکم احترامات تزدی ریڈیو کرکن خوردن کو تا خدا دی ایکسٹر بروز و خوشحال است د پکتیکا ولایت اوس خو د سرو سیدن کما نو ضرر پول چرو کس خ هله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسې موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډیر مخ یو موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسې.
السلام علیکم. زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم.